طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیز پروگرام د لومړۍ دورې قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشای پام دې هیلم چې ټول بروغ جوړ او سوکاله دا د استاسو لپاره د طبی زده کړې درسي پروگرام پیل شو. پوهان آرین په دغه خوانیز پروگرام باندې پیل کوم. راځئ ټول د لومړۍ دورې کتابونه راواخلئ. د خپلو کتابونو دریمه صفحه پیدا کړئ. په تیر پروګرام کې د بیولوژي د تعریف په هکله خبرې وشوې. دغه وروسته د بیولوژي څانګې دغه هم تشریح شوې. هیله ده تیر شوی درس په ټولو زده کوونکو له ځان سره مطالعه کړی وي، زده کړی به مو وي. ځای ځای د درسونو په جریان کې زه بیا پوښتنې کوم، تاسو ته به وایم چې کتابونه بند وساتئ. د تیر درس اړوند پوښتنې به کوم، تاسو ورته ځوابونه وایئ. راځئ اوس نو لومړی د تیر درس لنډ تکرار کوم، له هغې وروسته نوی درس پیلوم. په درېیمه صفحه کې بیولوژي دغه مو را پیل کړې ده. بیولوژي په چپ طرف کې لیکل شوی دی بایولوژي بایو ژوند، لوژي معنا پوهه. لاندې لیکل شوی دی بیولوژي د دو یونانی کلمو څخه اخیستل شوی. بیولوژي د څو کلمو نه اخیستل شوی ده؟ د دو یونانی کلمو نه، چې بیو ژوند او لوژي پوهې ته وایي. بیو څه معنا؟ ژوند ته وایي. لوژي څه ته وایي؟ پوهې ته وایي. او په اصطلاح کې بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي. په اصطلاح کې بیولوژي کوم علم دی؟ هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي. لاندې بیولوژي لیکل شوی ده، دا بیا په دوو څانګو ویشل کیږي، یعنی په دوو برخو باندې د کلمه ویشو. یو بایو ژوند ته وایي او بل لوژي پوهې ته وایي. په ټوله کې بیولوژي د ژوند پوهه ده، یعنی هغه څه چې ژوند لري د هغې پوهې ته بیولوژي وایي. د بیولوژي څانګې موخو د دې لپاره چې بیولوژي ښه زده کړو نو بیولوژي باید په څانګو وویشو. لیکل شوي دي د بیولوژي څانګې یا برخې. بیولوژي زیاتې څانګې لري چې یو څو یې دلته ذکر کوو، یعنی هغه یې ذکر کوو چې زموږ لپاره مهمې دي. لومړی اناټومي، دا د ژوندیو موجوداتو د بدن د جوړښت څخه بحث کوي، د تعریف دی. اناټومي د ژوندیو موجوداتو د بدن د جوړښت نه بحث کوي. او ژوندی موجود څه ډول جوړ شوی دی د دې نه بحث کوي. کومې برخې لري، کوم غړي لري، دا اناټومي موږ ته مطالعه کوي. او اناټومي مضمون د طبي زده کړې پروګرام په اډانه کې دغه تدریس کیږي. د لومړي کتاب نه نیولې تر نهمې دورې پورې بیولوژي په مختلفو دورو کې دا موږ راوړې ده. د انسان ټول بدن د به نقطه په نقطه تاسې انشاءالله یادوئ، پوهیږئ به چې انسان څه ډول جوړ شوی دی. او ډاکټر باید لومړی په دې پوه شي چې انسان څه ډول جوړ شوی دی، کوم هډوکي دي، څه نومیږي، چیرته موقعیت لري، کوم عضلات دي، تر څنګ کوم داخلي غړي دي. په دې ټولو باندې زمونږ زده کوونکي را سره پوهیږي. د اناټومي وروسته دوهم سایتولوژي. سایتو سایتولوژي. سایتولوژي یو بل څنګه ده. په انګلیسي هم سایتو یا سایتولوژي لیکل شوی ده. دا د حجرې څخه بحث کوي. اوس که موږ حجره وایو، ګورې موږ شاید د سایتولوژي عنوان روانه خلو راتلونکي کې سمدستی حجره پیلو، لکه په همدې کتاب کې موږ حجره وایو. موږ ځینې مضامین بیا ګډ سره تشریح کوو، یعنی لکه فرضاً سایتولوژي تر څنګ تکسانومي، دا شاید موږ ګډ ووایو، ځکه موږ ژوندي موجودات په برخو ویشو. موږ وایو بکټریاوې په دوو برخو ویشل کېږي، په دوو ډلو، یو بکټریا آرک بکټریا. ګورې دا تکسانومي شوه. یا سایتولوژي موږ په راتلونکي صفحه کې، څلورمه صفحه کې سایتولوژي پیلو، د حجرې علم پیلو. خو مفهوم زده کړئ، سایتولوژي کوم علم دی؟ هغه علم دی چې د حجرې نه بحث کوي. دریم هیستولوژي، په انګلیسي هم هیستولوژي لیکل شوی دی، دا د نسجونو څخه بحث کوي. د څه نه بحث کوي؟ د نسجونو څخه بحث کوي. څلورم تکسانومي، په انګلیسي هم تکسانومي لیکل شوی دی، د ژوندۍ موجوداتو د طبقه بندۍ څخه بحث کوي. تکسانومي د ژوندۍ موجوداتو د طبقه بندۍ څخه بحث کوي. پنځم پاتولوژي، دا د ناروغیو یعنی امراضو څخه بحث کوي. د څه نه بحث کوي؟ ناروغۍ موږ ته مطالعه کوي. شپږم وایرولوژي، وایرولوژي په انګلیسي هم لیکل شوی دی، دا د وایرسونو څخه بحث کوي. وایرسونه بیا راتلونکي کې موږ وایو. کوچني مایکروسکوپیک، یعنی داسې ژوندي موجودات دي چې په سترګو نه لیدل کېږي او ناروغۍ رامنځته کوي. وام جینیټیک، دا د والدینو څخه راتلونکي نسل ته د خواصو د لیږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. والدین لکه مور او پلار، د والدینو څخه راتلونکي نسل ته، بچیانو ته، د خواصو لیږد او د هغې څرنګوالی موږ ته ښایي چې څه ډول خواص دي، کوم خواص دي، څه ډول خواص دي، دا موږ ته راښیي. فرضاً زه یو مثال ورکوم. ما په تیر پروګرام کې مثالونه ورکړل. د پلار یې دا د غوږونو پیڅکی، یا ځینې ورته د غوږونو نرمی وایي نه، دا وصل دي. شاید اولاد یې هم داسې وي چې د غوږونو نرمی وصل وي، او یا کیدای شي داسې حالات وي چې د پلار د غوږونو پیڅکی وصل نه وي. نو ډېر امکان شته چې د ماشومانو د غوږونو پیڅکی هم وصل نه وي. یعنی دغه د خواصو لیږد دا د مور او پلار څخه کېږي، خصوصا بیا د پلار څخه. ډېره فیصدي د پلار څخه راتلونکي نسل ته خواص انتقالېږي. فرضاً یو پلار دی، د هغې سیګه ویښتان دي، کلک ویښتان دي، ډېر امکان شته ده چې د ماشومانو یا د بچیانو ویښتان هم زیږه وي یا کلک وي. نو هدف دا ده چې دا څه چې مطالعه کوي، دا د جینیټیک په واسطه مطالعه کیږي. ښه، نو اتم بکټریالوژي، دا د بکټریاو څخه بحث کوي. بکټریا په همدې کتاب کې وایو، یعنی په همدې اوله دوره کتابونو کې به تاسو ډېر څه زده کړئ انشاءالله. راځئ نوي درس ته. د کتاب څلورمه صفحه، حجره یا سیل، یعنی دلته راسن سایتولوژي هم پیلېږي. سایتولوژي په خپله د بیولوژي یوه برخه ده. حجره یا سیل، حجرې ته څه وایي؟ سیل ورته وایي. د نوم یې تاسې زده کړئ. حجرې ته څه وایي؟ سیل، سی ای ډبل ایل، سیل. کیل به نه وایي، سیل ویل کېږي. حجره یا سیل تعریف لیکل شوی دی. حجره تعریفو، لومړی پوهیږو چې حجره څه شی ده. تعریف څه ته وایي؟ پیژندنه، پیژندنه یې کوو. لیکل شوی دی، حجره د ژوندیو موجوداتو تر ټولو کوچنی ساختمانی او وظیفوي واحد دی. ګورئ، حجره د ژوندۍ موجوداتو تر ټولو کوچنی ساختمانی او وظیفوي واحد دی. حجره د ژوندۍ موجوداتو تر ټولو کوچنی ساختمانی او وظیفوي واحد د دې مفهوم اوس زموږ زده کوونکي را سره زده کوي. یوه خبره ډیر په غور واورئ، ګورئ، فکر وکړئ. کله چې درس وایم یوه ذره سوچ او فکر ما بدلوئ. کمو سوچ بدل کړ، کمو فکر بدل کړ، د درس په اخره کې به وایئ چې دا درس مو بیخي زده نه شو، نن مو کوم درس ویلی، څه ډول درس مې ویلی دی. نو زما هیله دا ده، ګورئ زده کوونکو، د درس پر مهال ټول فکرونه له ذهنه باسئ، ټول درس، ټول فکر درس ته ساتئ، په درس تمرکز کوئ، زما خبرو ته غوږ نیسئ چې اوس څه وایم او دلته څه وایم، دا موضوع، دا جمله څه ډول وایم او دا تعریف څه ډول تشریح کوم، بیا نو تاسو رسیدلی شئ. هغه زده کوونکي چې د درس پر مهال فکرونه کوي، سوچونه کوي، په خدای کا هدف ته رسیږي. ګورئ زده کوونکو، ماته ثابته شوې ده چې هغه څوک چې په صنف کې یا د درس پر مهال سوچ او فکر کوي، نو منزل ته نه رسیږي، هدف ته نه رسیږي. تاسو به کوښښ دا کوئ چې هیڅ فکر بدل نه کړئ، ټول فکر درس ته وساتئ، بیا نو په درسونو کې پرمختګ کولی شئ. اوس نو تعریف د حجرې لپاره ما وویلو، اوس یې تشریح کوم. حجره د ژوندیو موجوداتو، حجره د ژوندیو موجوداتو تر ټولو کوچنی ساختمانی او وظیفوي واحد دی. یعنی و حجره، موږ حجره تعریفو کنه، حجره د ژوندیو موجوداتو، ژوندي موجودات تاسو پیژن لکه نباتات، حیوانات، انسانان، دا ټول ژوندي موجودات دي، د ژوندي موجوداتو تر ټولو کوچنی ساختمانی او وظیفوي واحد. ساختمانی په دې معنی چې یو ژوندی موجودی جوړ دی، ساختمانی ورکړی دی. موږ وایو چې ساختمانی انجینر، یعنی تعمیرونه جوړوي. نو انسان چې جوړ شوی دی، فرضاً یو نبات چې جوړ دی، یو حیوان چې جوړ دی، نه د حجرو نه جوړ دی، او وظیفوي واحد هم دی، په وظیفه کې هم رول لري. وظیفوي واحد ګورئ دا څه معنی لري، وظیفه هم ترسره کوي. حجرې کوچنۍ، حجره دومره کوچنۍ چې موږ یې په سترګو هم نه وینو، دومره کوچنۍ حجرې هم وظیفې ترسره کوي. او دا وظیفې سره یو ځای کیږي، بیا نو غټه وظیفه، فرضاً د لاړې غدې، په دې کې کوچنۍ کوچنۍ حجرې دي، هغه لاړې جوړوي. د ډېرې کمې کمې لاړې سره یو ځای شي، څومره لاړې جوړېږي. ښه، حجره د ژوندۍ موجوداتو تر ټولو کوچنی ساختمانی او وظیفوي واحد دی. زه اوس پوهیږم چې زده کوونکي ساختمانی او وظیفوي واحد سره ډیر نه دي پاله، چې ساختمانی څه ډول، وظیفوي څه ډول. لاندې په دوو نقطو کې درته تشریح کوم. لومړی ساختمانی واحد پیژنو، مفهوم زده کړئ، پورته تعریف شوی دی، ګورئ. لاندې لږ پراختیا ورکوو چې د ساختمانی واحد څه معنی، وظیفوي واحد څه معنی. لیکل شوی دی ساختمانی واحد: د هر انسان بدن له حجرو څخه جوړ شوی دی، یا جوړ دی، دا ساختمان شو. د هر انسان بدن د حجرو نه جوړ دی. زه وایم چې د هر بلډینګ یا هر تعمیر له خښتو جوړ دی، یعنی یو ساختمان جوړوي. نو دلته ګورئ، ساختمانی واحد د هر انسان بدن له حجرو نه جوړ شوی، ځکه ورته ساختمانی واحد وایو. که تاسو نه پوښتنه کیږي چې حجرې ته ولې ساختمانی واحد وایو، ځکه چې د هر انسان بدن له حجرو نه جوړ دی. لکه یو دیوال چې له خښتو جوړیږي، په دې ډول انسان له حجرو جوړیږي. یو دیوال دی جوړوي، یوه خښته کیږي، بله خښته کیږي، بله خښته دیوال جوړ کړي. دا ډول که یوه حجره بله حجره سره یوځای شي، بله حجره سره یوځای شي، انسان جوړیږي. نو ځکه وایي ساختمانی واحد دی، ساختمانی برخه، واحد برخې ته وایي. دا زده کړئ، ګورئ، ساختمانی برخه ده حجره، په ساختمان کې رول لري. خښته ده، خښته یعنی لکه خښته چې دیوال جوړوي، په دې ډول حجرې انسان جوړوي. بل وظیفوي واحد دی، وظیفوي واحد ګورئ دا په څه معنی، ولې موږ حجرې ته وظیفوي واحد وایو، یا وظیفوي برخه وایو. لیکل شوی حجرات مختلف وظیفې اجرا کوي. حجرات د حجرې جمع ده، حجره یو حجرات جمع ده ډېرې، یعنی حجرې مختلف وظیفې اجرا کوي. لکه د میدې د دیوال حجراتو په واسطه د میدې تیزاب یعنی HCL جوړیږي چې د خوړو په هضم کې رول لري. یو مثال مور کړی دی چې حجرې وظیفې اجرا کوي. بیا یې وایم وظیفه یو واحد ولې ورته وایو؟ حجرات مختلفې وظیفې اجرا کوي، لکه د میدې د دیوال حجراتو په واسطه د میدې په دیوال کې میده چې جوړه شوې ده د دیوال یې د پوښ یې د یو ډول حجرې جوړوي، البته یو ډول حجرې لري چې دا حجرې د میدې تیزاب یا HCL جوړوي. د میدې تیزابو ته HCL وایو، راتلونکي کې ورسره بلدی وو چې د خوړو په هضم کې رول لري، دا د خوړو په هضمولو کې رول لري. دا مو یو مثال ورکړ چې حجره د وظیفې واحد هم ده، یعنی وظیفه هم ترسره کوي، لکه د میدې حجرې چې پارایټل حجرې دي په دیوال کې شتون لري، د میدې په دیوال کې هغه د میدې تیزاب یا HCL جوړوي او دا د خوړو په هضم کې رول لري. ښه نو تاسو به وایئ چې دا حجره به څه ډول شکل لري. د دې لپاره لاندې شکل وګورئ. دا حجره ده خو دا ډول مو څیرې کړې ده لکه یوه هندوانه چې په مینځ څیرې کړې. تاسو ته نیمه برخه ښکاري، نیمه برخه مو ترې لرې کړې ده تر څو داخلي وګورئ. حجره یوې خربوزې یا هندوانې ته ورته شکل لري. په ځینو برخو کې داسې حجرې هم شته په بدن کې چې هغه څه ډول شکل لري، هغه توپ ته ورته شکل لري، ځینې حجرې د ستوري ته ورته شکل لري، مختلف شکلونه لري. خو ډیری حجرې داسې دي لکه بیضوي شکل دي، هګۍ ته ورته شکل لري، خو دومره غټې نه دي، ګورې په سترګو هم نه لیدل کیږي، دومره کوچنۍ دي، د مایکروسکوپ په واسطه لیدل کیږي. ښه، حجره وګورئ. یو پوښ لري، خړ پوښ، تاسې چاپیر کې ګورئ. د دې خړ پوښ داخل کې څه شی لیدل کیږي؟ دا ژیړه مایع لیدل کیږي، یعنی د مایع نه ډکه ده. او بیا په دې کې ځای ځای کوچني جوړښتونه دي. دا جوړښتونه یو یو وایو، مایتوکندریا ده، ګلجی باډي دي، لایسوزوم ده، اندوپلازمیک ریټیکول، مختلف ارګانیلونه دي، دې ته مختلف د حجرې غړي وایي. او په دې داخل کې شین رنګه، آسمانی شین رنګه دایروي جوړښت دی چې مینځ یې تاسو ته څیرې شوی دی. دا د حجرې مرکزی برخه ده چې هسته ورته وایي. او د هسته په داخل کې د سپینه برخه یا د ژیړه برخه دا هسته چا ده؟ د هسته په داخل کې یوه بله هسته وي، یا کوچنۍ هسته ورته وایي. دا هر یو جلا جلا تشریح کوو، په اړه یوه ذره اندېښنه مه کوئ، یوازې دومره زده کړئ چې د حجرې شکل دی. ښه، د حجرې په اړه به نو په راتلونکي صفحه کې یا راتلونکي درس کې ډېرې زیاتې خبرې لرو. اوس یوازې دومره زده کړئ چې د حجرې تعریف څه دی، ساختمانی واحد په څه معنی، وظیفوي واحد په څه معنی. لاندې د حجرې کشف لیکل شوی دی. د حجرې کشف څه معنی؟ حجره کله پیدا شوه، البته کله وپیژندل شوه، هدف یې دا دی، دې ته د حجرې کشف وایي. ګورئ، یو اختراع ده بل کشف ده، په منځ کې فرق شته دی. اختراع دې ته ویل کیږي چې مخکې یو څه وینه په اول ځل یو څه پیدا شي، دې ته اختراع ویل کیږي. لکه قلم یا برق، برېښنا، پخوا برق نه و، په اول ځل اختراع شو. یا الوتکه، پخوا الوتکه نه و، په اول ځل جوړه شوه، اختراع شو، دې ته اختراع ویل کیږي، دې ته کشف نه ویل کیږي. کمپیوټر، مخکې کمپیوټر نه و، اول چې کمپیوټر را جوړ کړ، دې ته اختراع وایي چې کمپیوټر چا اختراع کړ. بل کشف دی، کشف مخکې له مخکې یو څه وي خو انسان توانېدلی نه وي چې هغه وپیژني. هغه وپیژني، ګورئ، دې ته کشف وایي. لکه د انسان د بدن حجرې، د نباتاتو، د حیواناتو حجرې، دا خو نو ډېرې پخوا خدای تعالی دا پیدا کړې وې، خو مخکې انسانان په دې نه پوهېدل چې داسې حجرې شته. اوس په دې پوهېږو چې دا کشف یې کله ترسره شو، چا کشف کړه، کوم عالم و چې د حجرې وپیژندلې چې داسې حجرې هم شته. لیکل شوي دي د حجرې کشف، حجره د لومړي ځل لپاره رابرت هوک په 1615 میلادي کال کې د کارک په لرګي کې کشف کړه. ګورئ، حجره د لومړي ځل لپاره د رابرت هوک په نوم عالم دی، حجرا د لومړي ځل لپاره چا کشف کړه؟ رابرت هوک. څه ډول؟ رابرت هوگ. رابرت هوگ په کوم کال کې؟ په 1615 میلادي کال کې د کارک په لرګي کې کشف کړه. کارک یو ډول ونه ده، یو ډول لرګی دی، د هغه په لرګي کې کشف کړه. د کارک ونه ده، د هغه په لرګي کې د حجرا وپېژندله. ښه، په دې هم پوه شوی. د حجرې کشف چا وکړ؟ رابرت هوک. په کوم کال کې؟ په 1615. اوس ګورئ، 2000 کال نه وخته ده، 2006 یعنی ډېر تقریبا 450 کاله کېږي چې حجره کشف شوې ده. 450 کاله کېږي چې حجره کشف شوې. د نه وړاندې حجره چا نه پېژنده. نو حجره د لومړي ځل لپاره رابرت هوک په 1615 میلادي کال کې د کارک په لرګي کې کشف کړه. ښه، راځئ راتلونکي 15 صفحې ته. دلته نوټ یوازې وایو. نوټ: د ژوندیو موجوداتو ټول ډولونه د حجرو څخه جوړ شوي دي. د ژوندیو موجوداتو ټول ډولونه، لکه انسان، لکه نبات، لکه حیوان، لکه په دې حیواناتو کې مختلف ډولونه، الوتونکي حیوانات دي، په اوبو کې کوم حیوانات چې موږ لرو، ماهیان او تر څنګ نور، دا ټول د حجرو څخه جوړ شوي دي. د ژوندیو موجوداتو ټول ډولونه د حجرو څخه جوړ شوي دي. لکه څرنګه چې دیوال د خښتو څخه جوړ دی، په همدې ډول انسان له حجرو څخه جوړ دی، خو په سترګو نه لیدل کېږي. لکه یو دیوال چې له خښتو نه جوړ دی، په دې ډول یو انسان له حجرو نه جوړ دی. کوچنی کوچنی ژوندي موجودات دي، حجرې خپله ژوندۍ دي. بیا په اړه خبرې کوو، یعنی یو انسان د بیا نو ډېر کوچني ژوندي موجودات سره یوځای شوي دي چې هغه ته حجرې وایي. هره حجره خپل ژوند کوي، هره حجره خوراک کوي، څښاک کوي، اکسیجن اخلي او اضافي مواد خارجوي، خپل وظیفې ترسره کوي. د دې په اړه نو په راتلونکي کې پوهېږئ. یعنی انسان یوازې یو، موږ وایو چې یو انسان یو ژوندی موجود دی. نه، انسان په خپله کوچني کوچني ژوندي موجودات نور لري، د هغې نه جوړ شوی دی چې هغه حجرې دي. خو په ټوله کې د حجرې په ګډه وظیفې ترسره کوي. د یو انسان فرضاً، لکه مخکې ما مثال ورکړ، د خولې لاړې د حجرو په واسطه جوړیږي، د معدې تیزاب د حجرو په واسطه جوړیږي، مختلف انزایمونه، د اوښکې جوړول، د ټول حجرې ترسره کوي. او دا مهمه جمله ده، ګورې، لکه یو دیوال چې له خښتو جوړیږي، دا ډول انسان نو له حجرې جوړیږي، خو په سترګو نه لیدل کېږي، د مایکروسکوپ په ذریعه لیدل کېږي. راتلونکي درس کې د حجرې په اړه نور غږیږو. کومې برخې لري؟ هره برخه یې څه ډول برخه ده، څه ډول تشریح کیږي؟ یعنی حجرې سایتوپلازم څه شی ده، تشریح کوو بیا نو. هسته یې څه شی ده، حجروي غشا یې څه ده؟ د دې په اړه اندېښنه مه لرئ، راتلونکي درس کې وایو. یوازې دومره کوئ چې د درس پر مهال ښه فکر کوئ، او دا درس د سبا ورځې لپاره مه پرېږدئ، نن ورځې زده کوئ. راتلونکي درس ته چې حاضرېږئ، لږ وختي حاضرېږئ. تېر درس هم تکرار کوئ، نوی درس هم یو وار له ځانه سره تکرار کوئ. اوس لپاره د درس هم دومره بس وي. راځئ حاضري ورکړئ. هیله ده د نن ورځې د درس لپاره به ټول زده کوونکي په خپلو ځایونو کې حاضر یئ. نن څلورمه درسي خپرونه ده. د څلورمې درسي خپرونې لپاره زه د حاضرۍ توری درته ښایم. تاسو به د حاضرۍ دغه توری په خپلو کارتونو کې ورسوئ. نو هیله ده ټول د سکین کارتونه راواخلئ. په دې کارتونو کې څلورمه شمیره پیدا کړئ، او څلورم شمیره کې کوم توری نن د حاضرۍ توری دی؟ د ډی توری دی. اے بی سی ډی څلورمه دایره هم کیږي. څلورم شمیره کې څلورمه دایره، دغه څنګونو کې دایره د بسپینې پرېږدئ، دغه به نه ډکوئ. څلورم شمیره مکه پیدا کړه. کله چې دا کار وکړي، ښي طرف ته 15 دایرې دي. په دې کې څلورمه دایره چپ طرف نه څلورمه دایره، په مینځ کې ډی توری پکې لیکل شوی دی، دغه دایره توره کړه. تر بل درسی پروگرام ما ته اجازه راکړئ. تاسو په لویو مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.
طبی زدکڑے زدکڑے
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.